سلامونه ستړي مشي د کابل په وخت شپږ بجې شوې د خبري مجلې ته مو زفرید سیال هرکلی کوم. تمه ده چې ورځ مو په خیر تیر کړی وي. پیل به په خبرونو وکړو. تحریک طالبان پاکستان تایید کړ چې درې لوړ پوړي غړي په افغانستان کې وژل شوي دي. د ټي ټي پی یوې معتبره سرچینې د ازادۍ راډیو مشال څانګې ته د دغې خبرې پخلی کړی دی. په وژل شوو پاکستاني طالبانو کې یو هم په خالد خراساني مشهور عبدالولي دی. د دوو نورو نومونه حافظ دولت او مفتي حسن ښودل شوي دي. دوی تېره ورځ د پکتیکا په برمبل ولسوالۍ کې هغه مهال ووژل شول چې موټر یې پر ښخ شوي ماین ور برابر شو. د ایران په جنوبی ولایت کرمان کې یو کس لستنه په چړې وژلې دي. لویدیځو آژانسونو د ایرنا دولتي آژانس په استناد ویلي چې برید کوونکی افغان و او زیاته شوې چې وژل شوو کې هم شپږ افغانان او څلور ایرانیان شامل دي. پیښه په ظاهره د شخصي اختلافاتو له کبله پرون په رفسنجان ښار کې شوې ده. د دغې ښار سرپرست والي حسین رضایی ویلي بریدګر له تیښتې مخکې ماښام مهال د پولیسو لخوا نیول شوی دی. راپورونو کې ویل شوي چې بریدګر د مغی ناروغۍ لرله. په شمالي وزیرستان کې په یوه چاودنه کې درې پاکستاني سرتیري وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان شوي دي. د پوځ یو چارواکي د خپل نوم د نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څانګې ته ویلي په نننۍ چاودنه کې د پوځ د موټرو هغه کاروان په نښه شوی دی چې له میرانشاه څخه د بنو پر لور روان و. سرچینې زیاته کړې چې د پیښې په ټپیانو کې درې سرتیري او څلور ملکیان چې په پوځي کاروان کې روان و شامل دي. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو دا پیښه وروسته له هغې کېږي چې د پاکستاني طالبانو درې تنه قومندانان د پکتیکا ولایت په برمبل ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې ووژل شول. د ایران د 2015 کال اټومي تړون د بیا ژوندي کېدو ستر مرکچیان وایي یوې هوکړې ته د رسېدو هیلې شته ده. د اروپایي ټولنې لوړ پوړي مرکچي ایرناک مورا وایي هیلې شته چې د اونۍ تر پایه پورې خبرو کې پرمختګ وشي. د روسیې مرکچي بیا ویلي یوازې درې څلور مسلې نه حل پاتې دي. په دې اړه مخامخ خبرې له څه ځنډ وروسته د پنجشنبې په ورځ په ویانا کې د ایران، روسیې او اروپایي ټولنې د مرکچیانو ترمنځ پیل شوې دي. امریکا په غیر مستقیم ډول دغه بحثونه څاري او چین وایي د تایوان شاوخوا سیمو کې د خپلو پوځي منورونو په غځولو بوخت دی. چین دغه ګام په دې سیمه کې هوایی او سمندري ترافیک ګډوډ کړی او د سیمه ییزې ناندرۍ اندېښنې زیږولې دي. دا سیمه چې پوځي منور پکې کېږي نړیوالې سوداګرۍ ته ډیر اهمیت لري. دا منوري تایوان ته د امریکا د استازي جرګې د مشر نانسي پولیسي د سفر په غبرګون کې کېږي. چین هغه سفر پرونکی بللی و.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټنو نس. هرات لمر، د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 22. کندهار لمر، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 24. مزار شریف لمر، د تودوخې لوړه درجه 29 ټیټه 25. او جلال آباد هم ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 29.
د هوا حالات مو اوریدل. په دې خبري مجله کې د خبرونو سره په تفصیل اوریدلی شئ. تحریک طالبان پاکستان تایید کړ چې درې لوړ پوړي غړي په افغانستان کې وژل شوي دي. د کسان څوک دي او ولې افغانستان ته راغلي وو؟
د عبدالولي باجوړ او د مومند جنسي دي طالبانو عمده کسان وو. همدغه عبدالولي دغه مذاکراتو کې برخه اخیستله.
کونړ کې ډیورن کرخې ته څیرمه د طالبانو او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ شخړه شوې ده.
د پاکستان فوج غوښتل چې نورو پوستې جوړې کړي او زموږ د مجاهدینو د طرف نه د هغې مخه ونیول شو او دوه پوستې د هغې له منځه لاړې.
د طالبانو د پوهنې وزیر یو ځل بیا ژمنه وکړه چې ژر به د نجونو ښوونځي پرانیستل شي.
اسلامي امارت د نجونو له تعلیم سره نو کوم مخالفت نه لري او نه پاغي باندې کوم شرعي ملاحظه لري. ان شاء الله دا پروسه به شروع شي.
او د نور راپورونو ترڅنګ دا به هم وری چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش اوکراین کې د یوې لوی اټومي بټۍ نړیوالې پلټنې غوښتنه کړې ده.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
که څه هم تحریک طالبان پاکستان تایید کړ چې درې لوړ پوړي غړي په افغانستان کې وژل شوي دي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د پیښې په اړه باندې معلومات کوي. د ټي ټي پي یوې معتبرې سرچینې د ازادۍ راډیو مشال څانګې ته نن ویلي په وژل شوو کې د پاکستاني طالبانو یو مهم غړی عبدالولي چې په عمر خالد خراساني مشهور هم شامل دی. دوی تېر ورځ د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې هغه مهال وژل شول چې موټر یې پر ښخ شوي این ور برابر شو. جزئیات په دې راپور کې
ورسلدی چې په کابل کې د پاکستانی حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ مذاکراتو کومه پایله ورنکړه او پاکستانی پلاوی بیلو کومې لاسته راوړنې اسلام آباد ته ستانه شول، په افغانستان کې د درې مهمو پاکستانی طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. د ټي ټي پی یوې معتبرې سرچینې د ازادي راډیو مشال څانګې ته د دې خبرې پخلی کړی دی. په وژل شویو پاکستانی طالبانو کې یو مهم قومندان خالد عمر خراساني چې په عبدالولي هم مشهور دی شامل دی، او پاتې دوه تنه نوري حافظ دولت او مفتي حسن خودل شوی دی. یا طالب مشان د اگست په ومه ماخام مهال جنوبي وزیرستان تر څیرمه د افغانستان د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې روانو چې موټر یې د سړک خاړې په خخکړي ماین باندې وخوت. تر اوسه د دې پیښې د څرنګوالي په اړه نور معلومات نشته او دا هم معلومه نه ده چې دا ماین هلته چا ایښودی و. ځینې نورو رسنیو بیا لیکلي په وژل شویو کې د عمر خالد زوم هم و. په افغانستان کې مو د طالبانو له حکومت په دې اړه وپوښتل، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دې پیښې په اړه د معلوماتو په راټولولو بوخت دی. هخوا یو شمیر پاکستانی رسنیو د وژل شویو پاکستانی طالبانو د جسدونو تصویرونه هم خپره کړي دي. له دې وړاندې هم په ننګرهار کې د یو مهم پاکستانی طالب قومندان مفتي خالد د وژل کېدو راپور ورکړل شوی و. له هغه وروسته چې طالب چارواکو رسمن اعلان وکړ چې په کابل کې د پاکستان حکومت او د پاکستانی طالبانو تحریک ترمنځ د خبرو منځګړتوب کوي او د اسانچاري په توګه د خبرو کې ونډه اخلي، په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د شتون او نشتون په اړه بحثونه ګرم شول. د ویلو دا چې د روان لمریز کال د وري په 20مه پاکستانی الوتکو په خوست کې یو کلی بمبار کړ او ملکی خلکو ته یې مرګ ژوبله واړوله. پاکستان ادعا وکړه چې هلته یې پاکستانی طالبان په نخه کړي، خو طالب چارواکو وویل سیمه کې ملکی خلک وژل شوي او کورونه یې نړېدلي. تر خوا یې کابل ته د تحریکي طالبان پاکستان سره د مذاکراتو لپاره د پاکستانی پلاو سفرونه پیل شول چې په لومړي سفر کې په اوربن هوکړه وشوه، خو پاتې دوه سفرونه ښکاره بې پایلې وو. په افغانستان کې د دې پاکستانی طالب مشرانو په نخه کېدو سره ګڼې پوښتنې مطرح کیږي چې دا پاکستانی طالبان څه ډول په نخه کیږي او آیا رښتیا هم دوی په بمی چاودنه کې وژل شوي؟
په یو نوې تحول کې په شمالي وزیرستان کې په 14 کې درې پاکستانی سرتیري وژل شوی او وطن نو ټپیان شوی دی. د پاوز یو چارواکي د خپل نوم د نه خودل په شرط د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل په نننۍ 14 کې د پاوز د موټرو هغه کاروان په نخښه شوی چې لمیران شاتخه د بونه پر لور روان و. سرچینې زیاته کړي چې د پیښې په ټپیانو کې درې سرتیري او څلور ملکیان چې په پوزي کاروان کې روان و شامل دي. د دې بریټ پراتروسه کومې ډلې نه ده منلې، خو دا پیښه وروسته له هغه کېږي چې د پاکستاني طالبانو درې تنه قومندانان د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې ووژل شول. تاسو په راپور کې واورېدل چې تحریک طالبان پاکستان تایید کړ چې درې لوړ پوړ غړي په افغانستان کې وژل شوي دي. د ټي ټي پی یوې معتبرې سرچینې د ازادۍ راډیو مشال څانګې ته دغه خبرې پخلی کړې دي. په وژل شوو پاکستاني طالبانو کې یو هم په خالد خراساني مشهور عبدالولي ولیدی، د دوه نور نمونه حافظ دولت او مفتی حسن خودل شوی دی. دا چې دا طالبان څوک او څنګه وژل شول، همکار می اسدالله لودین په همدې تړاو ژورنالیست او د چارو کتونکی سمی یوسفزی سره خبرې کړې دي.
د عبدالولی دا اوس رسول احرار ځان توایي دي با جوړ او د مومند جنسي دي طالبانو اومده کسانو او تحریک طالبان دا نور چې وزیر او مسعود طالبان دي هغوی دیوبندیان دي او دا خلک چې ودي د سلفي یا د الحدیث فکر د نږدې کسانو. نو زه په خیال په دغه اساس وخت کې د دې کسانو وژل کېدل دا ښیي چې تحریک طالبان پاکستان باندې په افغانستان کې سهاره تنګیږي. هغه مذاکرات ولیکي نو دوی به لکه نو تفاهم کولای شي.
بله، دغه څه به هدف ګرځول کېږي. څه فکر کوي یوسف زای صاحب، آیا پاکستان د پاکستان استخبارات دغه څه وجنې کوي او کنه؟ ممکن د نن په افغانستان کې د طالبان حکومت هم اړ شوی وي چې دغه څه پیښو کې، ځکه د ماین چاودنه و پرونې په برمل ولسوالۍ کې
دغه جهادي ګروپونو په منځ کې همیشه اختلافات دي، خپل منځي اختلافات رامنځته کېږي، ګوندونه وېشل کېږي، لکه څنګه چې د افغانستان جهاد ګوندونه پاکستان کې وو او وګورته وو د یو بل مشران به عادت کول او وېشتل او وژن، دا یو دغه جهادي ډلو تپلو یو سنت پاتې ده چې یو بل سره اختلافاتو په نتیجه کې یو بل له منځه وړي. البته د دې امکان هم شته چې پاکستان هم وغواړي په افغانستان کې دننه خپل دښمن له منځه یوسي. د دې وړاندې چې خالد حقانی چې یو مهم مشر و په کابل کې په ډېر مرموز شکل ووژل شو، د هغه په اړه د افغان حکومت خیال دا و چې د افغانستان کې دننه ځینې کړیو له پاکستانیانو سره کومک کړی دوی له منځه یوسي، او هغه کړی متاسفانه داسې کړی وي چې د افغانستان په هغه وخت په حکومت کې کردار لرلو او افغان حکومت دوی پیژندلې هم وو، خو د نیولو توان نه لرلو، ځکه چې دوی پخواني جهادي ډلې وې یا د هغوی قمندانان وو چې په کابل کې اوسېدل او په حکومت کې واک اختیار لرلو.
بله یوسف زای صاحب، دغه د افغان طالبانو او پاکستانی طالبانو ټکر څومره احتمال لري؟ تاسو ویل چې جهادي ډلې تاریخ ثابت کړی چې خپل منځو کې اختلاف درلود، د افغان طالبانو او پاکستانی طالبانو اختلاف فکر کوي امکان لري؟ ځکه دوی خو له پخوانه ملګرتیا لري، کله چې امریکایي ځواکونه افغانستان ته راغلل پاکستانی طالبانو هغه مهال د افغان طالبانو کوربتوب کاوه.
نه، زه دا وایم چې د افغان طالبانو خپلمنځي یا د پاکستاني طالبانو سره کوم جدي اختلاف نشته. د دوی اوس په افغانستان کې د طالبانو یو ډول مهلباني دي، خو دا ډېره خبره ده چې طالبان نشي کولای چې په مکمل ډول دوی ساتنه وکړي یا دوی ددار د دینو مخه ونیسي، ځکه چې افغانستان دا وخت داسې حکومت ده چې ټول افغانستان کې طالبان حکومت ته او دغه جهادیان دي په افغانستان کې دوی ګرځي، خپل سفرونه کوي او طالبان هم نشي کولای چې په یو ځای کې کینوي، امنیت خوندي کړي. البته د دواړو ترمنځ یو بل سره همدردي موجوده ده، یو بل سره دوستي موجوده ده.
بلې، او روسي پښتنه کوم یوسف زای صاحب، دا به دغه د سولې بهیر څومره ټکنای کې چې د پاکستان د حکومت او ټي ټي پی ترمنځ پیل شوی په کابل کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب؟
زه په خیال دا خو به جدي ټکنای کې، ځکه چې دغه مذاکرات او یو عمده مذاکرات کار همدغه عبدالولي چې دغه مذاکراتو کې برخه اخیستله، ویل کېدلو چې د پاکستان پر ضد باندې یا د مذاکراتو په منځ کې خورا سخت دریځ هم لرلو، ځکه چې قمندان عبدالولي په پاکستان کې په ډیرو چاودنو کې چې ډېر زیات کسان پکې وژل شوي دي هغه ګران پېژندل شوی ده، او هغه هم په دې پوهېږي چې د پاکستان د حکومت یو هدف ده. نو له دې امله زه فکر کوم چې دا به طالبان د خپل معلوم کې چې دا خپل منځي اختلافات وجه ده یا د خارجي استخباراتو لخوا وجه ده، او په مجموع کې دغه ډول وجنې چې د مذاکرات میز پرانستل شوی دي سبان د مذاکراتو په روان باندې یو منفي تاثیر کوي.
ژورنالیست او د چارو کتونکی سمی یوسف زی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو ماشامنی خبری مجله په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې
وز به هم کابل ته ورشو. نن د محرم میاشتې لسمه یا د عاشورا ورځ وه. دا ورځ په کابل کې په داسې حال کې ولمانځل شوه چې د امنیتي پیښو ویره ورسره مله وه. نور جزئیات په دې راپور کې.
نن په کابل کې د عاشورا مراسم په داسې حال کې ونمانځل شول چې څو ورځې مخکې په کابل کې د شیعهګانو څو سیمې په نښه شوې چې ګڼ خلک په کې مړه او ټپیان شول. په کابل کې میشت شیعه وګړي وایي د نورو کلونو په پرتله سږ کال د عاشورا مراسم متفاوت او تر تکیه خانو پورې محدود شوي وو. د کابل د دشتي برچي اوسیدونکي چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي طالبان د عاشورا له مراسمو سره آشنا نه وو او د دوی لپاره یې د دې ورځې نمانځل سخت کړی وو.
د په خوا په پرتله د عاشورا مراسم متفاوت وو. د بدمرغه طالبان د دې مذهبي مراسمو سره بيخي ناشنا وو. د کابل ټول سړکونه یې تړلی فو. د خاري موشرو او دوکانونو د خلاصېدو مخه یې هم ونیوله او خلک په تګ راتګ کې له ډیرو ستونزو سره مخ وو.
خېلی به مشکل
خو د کابل د کارتیچار سیم یو بل اوسیدونکی چې دی هم د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې واخیستل شي وایي سره له دې چې د شیامیشتو سیمو ټولې لارې تړل شوې وې او په عمومي ځایونو کې د دې ورځې د نمانځنې اجازه ورنه کړل شوه خو بیا هم په تکیخانو کې دا ورځ د پخوا په څیر ونمانځل شوه.
مردم مثل سالهای گذشته شرکت کرده بودن.
خلکو د تیرو کلونو په څیر ګډون کړی و او په تکیخانو کې دا مراسم په ښه ډول وشول خو ډیره هڅه وشوه چې دا مراسم تر تکی خانو محدود وي او په سړکونو او عمومي ځایونو کې ډیر کم خلک لیدل کېدل.
جاهای عمومي کمتر نه بودن.
د طالبانو حکومت د امنیت قمندانۍ ویان خالد زدرن که څه هم د لارو او مخابراتي شبکو د بندیدو په اړه څه نه وایي خو وایي چې نن ورځ د عاشورا په مراسمو کې کومه پیښنه ده شوې او دوی د شیعهګانو د استازو په همکارۍ امنیت نیولی وو.
کومه بده پیښه نن ورځ نه لرو. د اهل تشیع هیوادوالو مراسم الحمدلله په ډیره ښه طریقه سره دوی ترسره کړل. د دوی د امنیت چارې زمونږ امنیتي ځواکونو د اهل تشیع هیوادوالو د نمایندګانو په همکارۍ یا په د ګډ کمیسون له لارې څارل کېدلې.
ښاغلی زدران هم دراز وایي دوی په تېرو ورځو کې د هغو حملو مخه نیولې ده چې غوښتلې د عاشورا پر مراسمو برید وکړي چې له دې امله د کابل په سری کاریز او پولیسو خته سیمو کې په نښتو او چاودنو کې د شپاړسو ملکیانو په ګډون د طالبانو حکومت د یوې ښځینه پولیسې تر څنګ دوه نور امنیتي کسان هم ووژل شول او 38 تنه ملکیان ټپیان شول. د عاشورا مراسم سږ کال په داسې حال کې ونمانځل شول چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي او د طالبانو د حکومت لدی دا سره چې جګړه پای ته رسیدلې ده بیا هم په دې ورستیو کې د کابل په شیامیشتو سیمو کې ګڼ بریدونه وشول چې ډیر ملکیان په کمړه او ټپیان شول.
په کونړ کې ولسی وګړي او چارواکي وایي تیر ورځ مازیګر مهال د دانګام ولسوالۍ په بڼې شاهي سیمه کې د پاکستاني ځواکونو او د افغان طالبانو د پولیساتو ترمنځ نښته شوې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د کونړ دانګام ولسوالۍ چې د ډیورند فرضي کرښې ته څیرمه پرته ده اوسیدونکي وایي د یک شنبې مازیګر 15 بجې پاکستاني ځواکونو غوښتل چې د بن شاهي سیمه کې د ډیورند له کرښې دې اړخ نوې پوستې جوړې کړي او اغسن سیمو غځوي خو طالبانو یې مخالفت کړی او د دواړو لورو ترمنځ نښته رامنځته شوې ده. د سیمې یو تن اوسیدونکي قاري عبدالسلام ازادي راډیو ته وویل
د کونړ دانګام ولسوالۍ بین شاهي سیمو ته ویلې کېږي بارډر دی. هغې کې د پاکستان فوج غوښتل چې نورې پوستې جوړې کړي او زمونږ د مجاهدینو د طرف نه د هغې مخه ونیول شوه او دوه پوستې د هغې د منځه لاړې د پاکستان فوج او د پاکستان فوج د هغې نه بعد چې دی نو په کونړ دانګام په قاسم او سور کمر او طبیله سیمو باندې چې دی نو د افغان مرمۍ توغول شروع کړي دي.
په کونړ کې چارواکي هم مني چې بن شاهي کې د پاکستاني ځواکونو او طالبان ترمنځ نښته شوې ده خو تر اوسه پکې ورته د مرګ ژوبلې کوم خبر نه دی را رسېدلې. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي نجیب الله حنیف 13:30 بجې ازادي راډیو ته د پیښې په اړه وویل
دغه مشکل تقریبا 15 بجې مازیګر پیښ شوی دی. دغه چې سرحدي علاقه ده دغلته ګاونډي امن ملک امن فوج ځای په ځای دی او امارت اسلامي مجاهدین هم دي. څه وخت یو بل سره ډزې تبادله شوي دي او بالکل اوس وضع بیرته آرامه ده. د هغې طرف نه څه توپونه راوختي دي او ځای په ځای لګېدلي خو هم داسې مرګ ژوبله نه لري فلحال.
د سیمې اوسیدونکي وایي د نښتې ځای ته له اسمار او نورو ځایونو نوي طالب ځواکونه وررسېدلي او جګړې د ماخوستن تر ناوخته دوام درلوده. بلخوا د سرکانو ولسوالۍ له ګنجګل څخه ازادي راډیو ته رارسېدلو راپورونو کې ویل شوي چې له تیرو دوو اونیو څخه پاکستاني ځواکونه لګیا دي او پر لوړو غرنیو نقطو پوستې جوړوي او له اغزن سیم دې اړخ ته د برخي ارو په وسیله د نخترو او نورو ونو ځنګل ریبي. د کونړ دانګام سرکانو شلتن ناړۍ مروره او خاص کونړ د ډیورند کرخې ته څیرمه پرتې ولسوالۍ دي چې له 2010 زیږدیز کال څخه د پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو سره مخ دي چې پکې پر لسګونو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله وختي په سلګونو کورونه په زرګونه جریبه ځمکه او باغونه ویجاړ شوي او په سلګونه کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړې شوي دي.
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیق کردیم.
It's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د افغانستان په تړه او نور مطالب هم درته لرو، خو اوس به ورشو اوکراین ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي بټۍ د تفتیش لپاره د تاسیساتو ته د نړیوالو د لاسرسۍ غوښتنه کړې ده. جزئیات په دې راپور کې د احمد تکل نه واوري.
وروسته له دې چې روسیا او اوکراین پر یو بل د زاپوریژیا پر اټومي بټۍ د حملې تورونه ولګول، د ملګرو ملتونو سرمنشي نن غوښتنه وکړه چې د اټومي انرژي نړیواله اداره باید د زاپوریژیا تاسیساتو ته لاسرسی ولري. انټونیو ګوتریش نن د جاپان په پلازمینه توکیو کې یوې خبري غونډې ته وویل چې ملګري ملتونه د اټومي انرژي د نړیواله ادارې یا IAEA د هغې غوښتنې بشپړ ملاتړ کوي چې په دې بټۍ کې د ثبات او امن د شرایطو د رامنځته کېدو غوښتنه کړي. خغلی ګوتریش له دې مخکې د جاپان هیروشیما ښار ته تللی و، هغه ښار ته چې د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې د نړۍ لومړنی اټومي بم پکې کارول شوی و، او هلته یې د دې غمیزې د اووه اویایمې کلیزې په مناسبت وینا وکړه. اوکراین وړمه ورځ وویل د روسیې په راکټي حملو کې د دې بټۍ د اټومي وړانګو درې سنسرونه ویجاړ شوي او د برېښنا د برخې یو کارګر ټپي شوی دی. له دې یوه ورځ مخکې هم پر دې تاسیساتو راکټونه لګېدلي وو. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې رئیس رافائل ماریانو ګروسی د شنبه په ورځ وویل د زاپوریژیا پر بټۍ وروستۍ حمله د هغه ګواښ څرګندونه کوي چې د تاسیساتو ته متوجه دي. ګروسی د اوکراین د جګړې لښکېلو خوا وغوښتل چې د تاسیساتو ته په نږدې ساحه کې له هر راز فعالیتونو ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په خپلو نننیو څرګندونو کې هم دره زیاتونه وکړه چې د زاپوریژیا پر اټومي تاسیساتو برید به یو ځنوژونکی عمل وي. هغه خبرداري ورکړ چې له څو لسیزو وروسته نړۍ یو ځل بیا د اټومي تقابل له ګواښ سره مخامخ ده. د زاپوریژیا اټومي بټۍ د اوکراین د ماریوپول د بندري ښار چې اوس د روسیې په ولکه کې دی، د شمال ویدیس په 200 کیلومتره کې پروت دی. دا تاسیسات پر اوکراین د روسیې د یرغل لومړی اونۍ څخه د روسیې تر څارنه لاندې دي، خو کارګران یې چې اوکراینیان دي خپل کار ته دوام ورکوي.
له خبرونو ور اخوا
او په دې خبرې ټولګه کې به دا ووري چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت چارواکي وای دوی د نجونو د زده کړو مخالف نه دي، خو د کلتوري محدودیتونو له کبله خوانځي تړلي پات شوې دي. نور حال د نجیب الله علي خیل په ریپورت کې.
د طالبانو د حکومت چارواکي وای دوی د نجونو د زده کړو مخالف نه دي او نو ور باندې کوم شرعي ملاحظه لري، خو کلتوري محدودیتونه د نجونو د خوانځیو د خلاصولو په مخ کې د ځان لامل شوي دي. نږدې یو کال کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیازري واکمنۍ وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې خوانځیو ته لتللو منی شوي دي. د اګست په اتمه خوست کې د طالبانو د حکومت د پوهنې سرپرست وزیر نور الله منیر رسنیو ته په یو خبري ناسته کې وویل
چې افغانستان اسلامي مرات دینجونو له تعلیم سره کوم مخالفت نه لري او نه پاغي باندې کوم شرعي ملاحظه لري، خو اصل کې افغانستان لري پرتیسمو کې خلک دینجونو له تعلیم سره نه بلکې دینجونو له وتل سره خپل کور ته حساسیت لري. افغانستان اسلامي امارت هغه کوشش کوي چې خپل ټول ول سره په دې حق له قناعت حاصل کړي او ان شاء الله دا پروسه به شروع شي.
نور الله منیر زیاته کړه د نجونو د خوانځیو د پیلېدو کره وخت نشي پوګته کولای، خو دوی هڅه کوي هر څومره ژر چې ممکنه وي د نجونو خوانځي پرانستل شي. په دې وروستیو کې د نجونو د خوانځیو په اړه په ټولنیزو شبکو کې دا خبره راپورته شوه چې ګواکې طالبان د نجونو لپاره په یو نوي خوانیز نصاب کار کوي. خود پوهنې سرپرست وزیر رسنیو سره په خبرو کې دا واضح رات کړي.
د مو په حواله خو کچاویلې وي، دا حواله یې غلطه ده. مو کله هم مدانه دی ویلې سمو په نصاب باندې دستي کار شروع کړی ده. نصاب خو د هر ولسو د هر ملت د هر حکومت حق د سپاغي کې تغییر راولي، پاغي کې تبديل راولي. خو څنګه چې افغانستان اسلامي امارت تاسو ته معلومه ده چې ډیرو مشکلاتو سره مخ ده، نو فعلا مو کومه اراده د ترمیم د نصاب نه لرو، کلتوري مشکلات لرو په دې کې امید ست سي الله تعالی زر حل.
د طالبانو له واکمنۍ وروسته پر دوی ونی وکړه دا چې په ګمارنو کې د اهلیت او مسلکي توب اصل پر ځای حقوق کسانو ته دندې ورکوي چې دوی سره تنظیمي اړیکې ولري یا دینی مدرسې لوستي وي. د پوهنې وزارت د بشري سرچینو رئیس اولګل ایوبی دا خبره نه مني وایي دوی بستونه آزاد رقابت ته وړاندې کوي او لومړیتوب کې هغه کسان لري چې د زده کړو کچه لوړوي.
آزاد رقابت د خلک راضي نو اسناد کتل کیږي څوک چر د پاس وي او څوک لسانس وي نو موږ اولویت یې کسانو ته ورکوو چې څوک لسانس وي او که په بعض منطقې کې هغه نه پیدا کیږي بیا موږ چر د پاس نیسو او په لرې پرتې ساحې کې لکه تاسو ته معلومات شته چې افغانستان داسې یو هیواد دی چې په بعضې ولسوالۍ کې په بعض اطرافو کې زیات فهمیده کسان نه پیدا کیږي بیا هلته موږ دوزده پاس هم استخداموو.
په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو 315 ورځې ووتلې. د طالبانو واکمنۍ په یوه اونۍ کې یوه کلنه کېږي خو لا یې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په تړاو پریکړه نه ده کړې.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
او د جرمنی یوې معتبرې رسنۍ خبر ورکړی چې طالبانو د هیواد ته د یو شمیر افغانانو د تلو مخه نیولې. جزئیات په دې راپور کې
شپیګل مجلې راپور ورکړی چې طالبانو له افغانستان د وتو پر مهال د هغو افغانانو مخه نیولې چې غوښتلې جرمني ته ولاړ شي. دا راپور چې پرون د یک شنبې پورې خپور شوی پکې راغلی په افغانستان کې د جرمني له بیلابیلو ادارو سره د سیمه ایزو کارکونکو سیاسي فعالانو او هنرمندانو لپاره د برلین بیړنۍ پلان چې غوښتلې دوی له افغانستان وباسي اوس مهال پټه په درېدلې دی. شپیګل زیاتوي د جرمني هدف دا و چې د جولای او سپتمبر تر نیمایي پورې 2000 کسان خپل هیواد ته ولېږدوي خو د جولای په میاشت کې یوازې 1400 افغانان جرمني ته ورسېدل اوس د دې پلان پوره کېدل له حقیقت لري ښکاري. دا مجله د جرمني د بهرنیو چارو وزارت له قوله لیکي له افغانستان د وتو سرعت د پام وړ کم شوی دی. راپور زیاتوي په دې برخه کې لویه ستونزه داده چې طالبان یوازې هغو کسانو ته اجازه ورکوي چې د سفر اسناد ولري. خوشپیګل لیکي د اندېښنې خبره داده چې طالبان په ډېرې سختۍ سره خلکو ته پاسپورټونه ورکوي. د شپیګل پر راپور کې دا هم لیکل شوی چې طالبانو هغه بسونه هم درولې چې لوتورخم هخوا ګوندی پاکستان ته پکې هغه کسان وختل چې غوښتل یې له هغه ځایه جرمني ته ولاړ شي. په جون میاشت کې جرمني او پاکستان سره د یوې هوکړې پر بنسټ په جرمني کې پخوانی افغان کارکونکو ته د دې اجازه ورکول کېږي چې بیل پاسپورت پاکستان ته داخل شي څو له هغه ځایه جرمني ته ولېږدول شي. ورسره تر دې چې طالبان د 2021 کال په اگست کې په افغانستان واکمن شول یو ډیر شمیر افغانان مجبور شول چې خپل وطن پرېږدي. همدا ډول ډیرو بهرنیو هیوادونو د تخلیې پروسې لپاره په زورګونه افغانان چې له دوی سره کار کړی وو او یا هم ژوند په خطر کې وو خپل هیوادونو ته یوړل. د دې شمیر د جرمني د حکومت د معلوماتو لمخې نږدې 1000 افغانان جرمني ته وړيدي. تر خوای نږدې 10000 کسان داسې شته چې په شرایطو برابر دی او باید جرمني ته یوړل شي خو د ډیرو سنځل عمل یا په افغانستان یا هم په نورو هیوادونو کې بند پاتې دي. هڅه مو کړه چې په دې اړه هغو کسانو سره چې سفر مخې نیول شوی هم خبري وکړو خو بریالي نشو. دغه شان د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي رادیو پښتنه جواب نه کړه خو مخکې نوموړي ویلي وو دوی به هر هغه چا ته د سفر اجازه ورکړي چې قانوني اسناد ولري.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ټول ته سلامونه وایم. بعد له سلام زابل ولایت شمزول سوالي د زنګدي وټکو د سرحد تفصیل په کاسر سرحد لري. دلته ډېر شدید بارانونه وسو او ته په مو سره او تر څخ په نام زده ویډیو ماته ته ولې ژل ته خپل ویډیو وګوره ان تر دې وخت مو ویډیو غان کولای شوی بعد بل ویډیو غان نسخه ویری دلو بیا ختمونه شروع کړو اته سیده په لري کې شو پات کې شو کنه نو به ویډیو غان نه دې کړی سخت ویډیو غان کې دې چا بکړي خو ما مسر نست سی ته ولې ژم.
نو اسلامونه منه احترامات ته زدر ډو ټولو کارمندان او کارکونکو ته هله د چشبوی ز محمد قاسم من د هلمند څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. دلته هلمند کې د مرستو د ویش لړۍ پیل شوی د بدبختانه به دوام د خوار او غریب پر ځای باندې داس شخصیتونه ته ورکل کیږي چې هغه د طالبان د خوشور سړی وي. نو زه په طالبان دا ژغ کوم چې دا د لوی سره د مرستو د خوار او غریب په نامه د خوار او غریب لپاره رسول شوی ده نو باید هغه ته ورکول شي. مننه شاد آباد شوختونه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ز یو تن خبر کوم د کونړ ولایت او ټپور له سوالاینه ورور عدل ته دا کوم مواد راځي ول سوالای له دا وړ راځي دا هو اس یو کړه او راځي دل دور کلو خلکو بتول خپل مینس کې ډیره سخت لانجی دي ان دې تر سره درې لږ خلکو خپل مینس کې ورانه هم کړی دي خلک په وران شو په کلو حساب ګډ ورډه وړه او د مواد چې کوم راځي دل ته کونړ ولایت او ټپور له سوالای ته ټول لانجی دي غلاګانی دي واسه سم سړی تن رسی غریب اور بده خو د کلی په تقسیم ما تقسیمي ټول کلی په خپل مینس کې په وران شو دي او اجول شو دي مبا دې عدالت سم ترتیب جوړ شي چې هر سړی ته ورسی.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
د خبری مجله مو هم دومره و ساعت شپږ نیمې بجې شوې. همکار مې مقیم نایب تاسو ته درې خبری مجله چمتو کړې ده. نایب صاحب ستړي مشي بخیر راغلی.
جوړ وشن شما مونده نه وشن
مننه. کور مو ودان. خبری مجله ولرې.
ممنون.